ستړې مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو د دې خبري غړې د کوربه په هیڅ زما مجید بابر نیک هیله او سلامونه مني د خبرونو لپاره را سره فرخنده اسد په سټوډیو کې موجود ده او د ټکنیک په برخه کې را سره علي محمود ملګری ده د افغانستان د کندوز خار موضوع مو د سر خبر ده د ترڅنګ یو شمیر نور موضوعات هم لرو د خبرونې په ورسته نیمه کې ونی د خبرونه د مشال مرکبه هم درته وړاندې کوو خو اول خبرونه د فرخنده اسد نه
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د هوایي بریدونو پلټنې پیل کړې دي. پولیس چارواکي وایي نن د بکاخیلو د امن کمیټې په خوانی مشر په یوې چاودنه کې وژل شوی دی او په کرغیزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي. د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د هوایي بریدونو پوره پلټنې پیل کړې دي او په دغه حمله کې 19 کسان وژل شوي دي. د بی پولو ډاکټرانو د سازمان په دغه روغتون د 3 اکتوبر په هوایي حملو کې تر 30 پورې کسان ژوبل شوي هم دي چې د ځینو حالت ښه نه دی. ولسمشر اوباما وایي په دغه پیښه سخت خپه دی او په اړه یې خپله غمرازي شریکوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر زید الراد الحسین وایي که چیرې په روغتون د برید په عدالت کې ثابت شو نو دا د جنګي جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي. د کندهار امنیت کمانډان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دی چې کندوز ته لاړ شي او د وسوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرازق دا خبره پرون ماښام په کندهار کې د یوې غونډې په وخت کړې.
موږ د مرکزی حکومت فیصلې ته ګورو کندهار یا د دې ځون سم کولی شو چې کومه ورسره وکړو او موږ آماده یو هغه به د امنیت شورا فیصلې ته ګورو چار وخت هغه رامر کوي موږ به هغه پر ځای کوو.
جنرال عبدالرازق زیاته کړه چې په کندوز کې د وسلوالو وروسته پرمختګ د ولایتي ادارې کمزوري او د نه همغږۍ نتیجه ده. پولیس چارواکي وایي نن د بکاخیلو د امن کمیټې په خوانی مشر سعد علي خان په یوې بمی چاودنه کې وژل شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې سعد علي خان د بکاخیلو نه د بنو په لور روان و چې ګاډی د سړک غاړې چاودنې ښکار شو. په دغه پیښه کې د هغه زوی هم ژوبل شوی دی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر د مرکزی حکومت نه وختنه کړي چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري په معامله دي د وړو صوبو خبره واوري. نن مشال ریډیو سره د یوې ځانګړې مرکې په وخت ډاکټر سیدالم مسعود وویل چې د اوبو او بجلی د معاملو په شان مرکزی حکومت د اقتصادي پرمختیا په دې لویه منصوبه کې هم خیبر پښتونخوا بلوچستان له پامه غورځولې دي.
دا دوی د مشرف په دور کې سرکاري تور باندې پیش کو بیا د زرداری په تور باندې دا په دور کې دا روټم مغربي روټ چې کوم زموږ روټو دا باندې اتفاق وشو. د الیکشن شو نو نواز شریف دور ته راغله. نواز شریف بیا دا ټوله مسله جوړه کړه.
د پښتونخوا ولسي تحریک مشر دا هم اویل چې د منصوبې د پوره کولو لپاره د مرکزی حکومت د وړو صوبو وختنې او تجویزونه واوري. په پیښور کې چارواکي وایي د ښار په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتې یوې ماشومې ته د پولیو وایرس لګېدلې. په پیښور کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر اکرام الله نن مشال ریډیو ته ویلي چې په فقیر آباد کې د پولیو ناروغۍ د دې نوي کیس سره په خیبر پښتونخوا کې سږ کال د پولیو د کیسونو شمېره 15 ته رسېدلې ده. د افغانستان د اورسکان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نامعلومه وسوالو په حمله کې یو کامی مشر وژل شوی دی. د اورسکان د والی ویان دوست محمد نایا پرون مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ماښام وسوالو د مرکز ترینکوټ په مهرآباد سیمه کې پر کامی مشر معلم حبیب الله حمله وکړه او هغه یې وواژه. د محمد نایاب په خبره معلم حبیب الله په سیمه کې یو باسره کامی مشر وو. تر اوسه د دې حملې ذمهواري چا نه ده منلې. تاسو مشال ریډیو ته وګی. په کرغیزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي چې د کارپوهانو په خبره د نتیجو په اړه له مخکې ناسه نشي بلکې دی. په دغه هیواد کې چې 6 میلیونه آبادی لري د رای ورکولو مرکزونه د پیښور په وخت په 9 بجې پرانستل شول. 44 ګوندونه او تر 2000 زیات کاندیدان د پارلمان د 160 چوکو لپاره نن مقابله کوي. د پیښور په وخت ماښام تر 9 بجو به د رای ورکولو مرکزونه پرانستی وي او د رای ورکولو د عمل پای ته رسیدو لږ سات وروسته به نتیجې هم اعلان شي. هغه لومړنۍ الوتکه چې د سږ کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له وجې د وژل شوو ایرانیانو مړي انتقالول پرون تهران ته ورسېده. دغې پیښې چې لس ورځې وړاندې په مینا کې شوې وه د ایران او سعودي عرب ترمنځ یې اړیکې نورې هم خرابې کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني او نور لوړپوړي چارواکي پرون د دغه وژل شوو یو سل څلورو حاجیانو د درناوي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي ښایي نور مړي هم د ورځې په پای کې ور ورسېږي. د سعودي عرب چارواکي وایي چې په تیر 15 کلونو کې د حج په وخت دا تر ټولو بده پیښه وه چې پکې د ټیل ماټیل له کبله 798 حاجیان مړه شوي دي او داسې څرګندېږي چې په دغه پیښه کې تر ټولو زیات د ایران 427 حاجیان وژل شوي دي. د عراق د بغداد په شمیشتو سیمه کې پرون لږ تر لږه 40 کسان وروسته له هغې وژل شو چې ځانمرګو برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه کوله. دغه برید د کازمیا سیمې په ادن چوکې پر یو چک پوسټ شوی چې له کبله یې لږ تر لږه 16 کسان جوبل شوي هم دي. او بل خبر دا چې روس ویلي دي په شام کې به خپلې هوایي حملې نورې هم زیاتوي. دغه هیواد مخکې ویلي وو چې د ستمبر د 13 نیټې راهیسې هوایي ځواکونو په شام کې څه باندې 16 الوتنې کړې او ترګرو ځواک یې کمزورې کړی دی. تر وروسته دفاع وزارت چارواکي جنرال انډری کارتا پولوف پرون بیا ویلي چې روس به په شام کې نه یوازې د الوتکو په ذریعه بریدونو ته دوام ورکړي بلکې په خپلو هوایي بریدونو کې به لا نور شدت هم راولي. دا خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکاري فرخندا اسد وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. افغان چارواکي وایي د کندوز په سکوت کې د پاکستان لاسوهنه هم کېدای شي. د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو سکولونه ولې په نښه کېږي؟
داسې سیمو کې چې هلته کې کانفلیکټ زونز دي او د هغې کې د دهشتګردو یا د فوجیانو په منځ کې سنختی دي یا شوي دي، په دې کې همیشه ټارګټ چې دي نو هغه مین د هغو دي، هغه سکولونه دي.
د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب شیرپه وایي د صوبایي خودمختاری خوب مو لا پوره نه دی.
کاری داسې چې هغه کم اختیارات یا صوبای خود مختاری چې کما چې تمګوي واغه مونږ ته هغه شانتي حاصله نشو چې کم لپاره مونږه جدوجہد کړو.
د کاشغر گوادر کوریډور منسوبې ولې پنجاب خپل سیمو ته واړولې؟ سید عالم محسود د مشال مرکه کې دا سبب غني.
پنجاب فوجی د چوکی اسټابلیشمنت لري، فوج لري او غټا صوبه ده، د عین مطابق طاقت لري، نو هغه حضور اور نشو مونږ په مشه کمزوري پکې شي.
یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ وسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خبرونه غوړی. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورو د دې خبرونه د سر راپور ته په داسې حال کې چې د افغانستان په کندوز ښار کې حکومتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو خلاف په عملیاتو بوخت دي. د دې هیواد څېړونکي وایي چې افغان حکومت دی د کندوز ښار د سقوط په اړه خپلې ذمهوارۍ په نورو نه اچوي، او که په دې شخړه کې د پاکستان د لاس لرلو ثبوتونه وي نو پکار دي چې خپل ملګرو ملتونو ته یې وړاندې کړي. په دې حقته تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو همکار اسد لودین راکړي.
د سیاسي او پوځي چارو ډیری افغان کارپوهان وایي له کلونو راهیسې د افغان حکومت خبرګون یوازې پر دې خلاصه سوی چې پاکستان د وسلوال طالبانو مرکز او افغانستان د تروریزم قربانی دی. د یادو کارپوهان له ډلې جاوید کوهستاني وایي افغان حکومت باید په دې ډول څرګندونو سره خپلې نیمګړتیا پټې نه کړي، بلکې په دې اړه باید رسنیو او د ملګرو ملتونو سازمان ته اسناد وړاندې کړي تر څو د دې هیواد په اړه پریکنده تصمیم ونیسي. دی وایي هیڅ شک نشته چې د پاکستان د استخبارات سازمان او یا نور هیوادونه په افغانستان کې سازمان یافته مداخله کوي. داسې نه کېږي لکه موږ چې د کندز په پیښه کې کله چې خپل مسؤلیت احساس ونه کړو د پیښې پر د پاکستان پر استخباراتو یا دغه هیواد پر پوست یا پر پردوی هیوادونو اچوو. حتی وویل سوی چې په کندز کې څو پاکستاني جنرالان جنګیږي ډېر خندونکي خبر ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د فعالیت په اړه د پاکستان د دوګونی سیاست په اړه تېر اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ. خو د خلکو استازي وایي دا چې د کندوز ښار او د هیواد د یو شمېر ولایتونو د ولسوالۍ په سقوط او رامنځته سو بمي او وسلوالو حملو کې د پاکستاني استخباراتو لاس دی، ولې په دې اړه اسناد نه وړاندې کوي. په ولسي جرګه کې د بلخ د خلکو استازی محمد عبدوایی دا موضوع باید په پوره همغږۍ سره د اسنادو په وړاندې کولو سره د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې سي او افغان حکومت باید په دې اړه بې پروايي ونه کړي.
هم د ملګرو ملتونو سازمان په دې اعتراف کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، او هم د امریکا متحده ایالات نن دې نتیجې ته رسیدلی او هم ناټو له خپل ټول قوت سره دې نتیجې ته رسیدلی ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله او هم فضا کاملا د دوی تر نظر لاندې دي. دوی پوهیږي چې طالبان له کومې خوا په افغانستان کې مداخله کوي. زه فکر نه کوم چې د نړیوالې ټولنې له نظره دې کوم څه پټ پاتې وي چې په نړیواله سطح د لویو موضوعاتو په اړه پرېکړه کولو کې رول لري.
له دې سره سره چې د وسلوال طالبان له خوا د کندوز ښار تر سقوط او بیرته د افغان سرتیر له خوا پر نیولو یوه اونۍ وخت تیر سو، خو د ملي یووالي حکومت مشران تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې د دې ښار د سقوط لامل معلوم او د خلکو سره شریک کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د کندوز په جنگ کې د پاکستان استخبارات په لاس لرلو تورنوي او وایي چې د کندوز جنگ مشري پاکستان کوله. پر همدې مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د څېړنو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي که څه هم په دې اړه څه نه وایي چې د کندوز په سقوط کې کوم هیواد لاس درلود، خو په ظاهره پاکستان ته اشاره کوي او وایي دا ښکاره ده چې د افغانستان په جګړو کې کوم هیواد ښکیل دی.
د افغانستان حکومت تل اسناد وړاندې کړي دي چې د افغانستان په جګړه کې څوک ښکیل دي. دا هغه پوښتنه ده چې تل ورته ځواب ویل شوی دی، او د کندوز مسله ډیره مهمه ده. داسې راپورونه شته چې ښکاره کوي د تل پشان بهرانیان د دې جګړې تر شا دي. دا چې څوک دي دا هم روښانه ده، خو بیا هم کمیسیون نه ګمارل شوي چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
څېړونکي وایي که حکومت د پاکستان د لاسوهنو په اړه اسناد لري او ملګرو ملتونو ته نه وړاندې کوي، دا نو د حکومت ستره کمزوري ده.
اردن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. له پاکستان خبریدونکي دی نیشن ورځپاڼه لیکي چې په کندوز کې د طالبانو د ورستو بریدونو نه پس پکار ده چې پاکستان په خپله خبره د هغو طالبانو ختمول پیل کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان ته پکار دی چې په وسلوالو کې د ښه او بد فرق نه کوي او برخلاف شي یو شان عملیات وکړي. بشیر ګواخ درته د دې لیکنې غټ ټکی وایي.
د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله په 1998 کلونو کې پاکستان افغانستان کې د روسانو په وړاندې د جهاد په وختونو کې ژوره مداخله وکړه او د نړۍ تقریبا هر جهادي ته یې په خپله خاوره ځای ورکړ. ډیرو خلکو فکر کاوه چې پاکستان به له دې ګډوډۍ هیڅکله راونه وځي. د لیکوال په خبره پاکستان نه یوازې افغانستان او هندوستان کې وسلوال د خپلو اساسو او لاسپوڅو په توګه کارولي، بلکې په چین کې فعال یوغور بلتونپال هم په 2001 کال کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر ختمېدو وروسته پاکستان کې میشته شول. په مقاله کې راغلي چې د جندالله ډلې د فعالیتونو له وجې ایران هم له پاکستان ورته ستونزې لري. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په نیویارک کې په 2001 کال کې د سپتمبر د 11 تر بریدونو وروسته کله چې د افغان طالبانو د ملاتړ او اسامه بن لادن ته د پناه ورکولو له وجې د ټولې نړۍ سترګې پاکستان ته واوښتي، پوځي امیر پرویز مشرف خپل ملک د وسلوالو پر ضد یو لړ ګامونه واخیستل، خو هغه هم د کومې اوږد مهالې ستراتیژۍ په نظر کې نیولو سره نه وشوي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان بیا هم طالبانو ته پټنځایونه ورکړل او په قبایلي سیمو کې داسې عملیات وکړ چې طالبان ختم نه کړي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله تیر کال د پاکستان پوځ ضرب عضب عملیات پیل کړ، نو ټولو دا ویل چې اوس پالیسي بدله شوې او اسلام آباد به د ترهګرو ځپلو ته مخه کړي. که څه هم د لیکوال په خبره تیر کال هم افغانستان کې د تشدد پیښې کمې نه وې، خو ډیرو فکر کاوه چې دا یوازې لنډمهاله جګړې دي چې د ژمي په راتګ سره به کمې او یا هم ختم شي، خو داسې ونه شول. په مقاله کې زیاته شوې چې څو ورځې وړاندې طالبانو د کندوز ښار ډېرې برخې ونیولې چې پاکستان په سمدستي توګه د طالبانو لخوا یا د سیمه کې د خلکو وژل او زورول ونغندل. د لیکوال په وینا د دې معنا دا ده چې که ترهګري پاکستان کې وي نو پر وړاندې به یې مقابله کیږي، خو که افغانستان کې وي نو پاکستان به بې پرې پاتې وي. په مقاله کې راغلي چې د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان دوه مخې پالیسي حد نه لري. که طالبان پاکستان کې بریدونه کوي نو د هندوستان د جاسوسي ادارې لاسپوڅي ګڼل کیږي، خو که طالبان افغانستان کې ترهګر فعالیتونه کوي نو هغوی ازادۍ ګټونکي بلل کیږي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د کندوز تر پیښې وروسته باید پاکستان د افغانستان د پالیسۍ په بدلولو سوچ وکړي. لیکوال وایي چې پاکستان باید په خپله خاوره د افغان طالبانو موجودیت نور ونه زغمي او زر تر زره دی وباسي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته وګورئ. په اسلام آباد کې د غیر سرکاري ادارو غړو او په تعلیم او نصاب کارکونکو یو غونډه کړې او پکې ویلي دي چې په کار ده چې حکومت هیواد په تعلیمي نصاب کې ضروري بدلون راولي. نور تفصیل فرخنده اسد نه.
په اسلام آباد کې په تعلیم او نصاب باندې کارکونکو سړنکارو په یو خبري غونډه کې تعلیم د امن لپاره که د کرکې لپاره د سرخط لاندې خبرې کړي. د غونډې ګډونوالو وویل په پاکستان کې ماشومانو ته د مینې او انسانیت د ښودلو پر ځای تعصب ښودل کیږي. د تېرې جمعې په ورځ په دغه بحث کې طاهره عبدالله چې د پهلې کرن په نوم د سکولونو مشره ده وایي د دوی نصاب یو ماشوم په مذهبونو او فرقو کې ویشي. هغه ته د سنی، شیا، عیسوي، هندوانو او احمدیانو کې فرق ښودل کیږي، باید دغه لرې شي او یو ماشوم ته انسانیت وښودل شي. دا چې د پاکستان په نصاب کې د مذهبونو او انسانیت سره د مینې او ښېګڼې په اړه څه ښودل کیږي، په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر او د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت وایي
یغه نه تاثر دا اخیستلی کېدلی شي چې لکه صرف یو مسلمان چې دی که نه هغه د پاکستان شهري دی او د نور غیر مسلم چې کوم دی چې هغه څوک هم دی هغه که دلته لکونو کال راسی آباد دی که نوی شهري هم دی هغه د پاکستان آئینی شهري خو وي خو خلکو په نظر کې هغه ښکته نظر سره کتل کېږي او مطلب دا دی چې هغه خلک عادت ګڼي دا نقصان ته چې لکه هندونو هم واخلي هغه بیا پاکستان نه او تښکاري هغه خلک وایي چې هغه د انډیا دی لکه هغه د بھارت دی لکه هغه د بل ځای دی دا شانته که عیسائی وي هغه دوی ته جمعدار ښکاري او هغه خاطرو ورته ښکاري هغه نه ورته ښکاري او دې شانته ایتکس چې کوم دی ایتکس هم ایتکس په ځای باندې په ډېرو نجونو په سکولونو کې اسلامیت پړاویږي چې دا خبره نه ده ځکه چې ته بیا بل طرف ته یو طرف ته بیا هغه بیا څو ورځو کې بیا په هغه باندې الزام لګیا چې دغه بې حرمتي وشوه زمونږ هغه والا دا وشو دا وشو خو دا خبرې چې ټولې دي که نه دا د هغه وړ دي مطلب د فکر وړ دي.
په اسلام آباد کې په نصاب په بحث کې برخه اخیستونکو دا هم وویل باید ماشوم ته دا وښودل شي چې انسانیت څه شی دی او د یو بل انسان او ټولنې سره به څنګه ښېګڼه کوي. د تعلیمي او ولسي چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر خادم حسین وایي د پاکستان په نصاب کې یو ماشوم ته زیاتره د دښمن تعارف ورکول کیږي او ډیر لږ هغه ته د امن ښېګڼې او مذهبي رواداري په اړه ویل کیږي.
نورو قانونو یا د نورو ډلو یا نور هر شی چې مختلف دی هغه دښمن او دښمن په شکل کې تکتل د دې خیال چې کله ماشومانو کې دا راشي نور هر څه مختلف هغه دښمن وګڼي نو شاید په ځان به یې وګڼي. دا منطقي تور یو بل نقطه نظر دی. دا په اسلامیاتو کې شته دا په دې ژبو یعنی اردو، انګریزي او پښتو چې کوم مقام قومي ژبې دي هغه کتابونو کې شته او تر دې پورې د ساینس کې هم شامل کړی شي. د مذهب په حواله مختلف فرقې دي نو یو قسم فرقې نمایندګي شوې ده سنی دیوبندي دي زکولو د پالیسیو زکولو اندازیم غیر جمهوری هم دی او دې سره سره غیر انساني هم دی.
پروفیسر خادم حسین د اهم وایي شپږ کاله وشو چې د نصاب د جوړولو اختیار صوبو ته ورکړل شوی دی خو تر ننه پورې بیا صوبې نشي کولی په نصاب کې د ضرورت مطابق بدلونونه راولي. په نصاب کې د بحث په وخت هم اول شو باید یو ماشوم ته دا وښودل شي چې تر ټولو لوی مذهب انسانیت دی او د یو انسان سره ښېګڼه تر ټولو غوره کار دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جنگ لپاره په نړیواله کچه اصول او قوانین ټاکل شوی دي خو د دې باوجود د جګړې پر مهال په پښتونخوا او فاټا کې تعلیمي ادارو او هسپتالونو ته زیانونه رسیږي. څېړونکي وایي چې یوې خواته پوز د اوسېدو لپاره د دغو ودانو استعمال کوي نو بلې خوا یې وسلوال په نښه کوي. په دې اړه د ملیحه امیرزاده دا راپور اورو.
د خیبر پختونخوا په جګړه ځپلو سیمو او فاټا کې په ناامنه حالاتو کې په تیرو کلونو کې نه یوازې ولس ته ځاني تاوان رسېدلی دی، بلکې د وسلوالو او پوست ترمنځ د نښتو پر مهال هسپتالونه او سکولونه هم له نقصانه بچ نه دي پاتې شوي. په سوات کې د قامي جرګې ویان احمد شاه وایي چې نه یوازې په دغه سیمه بلکې په خیبر پختونخوا او فاټا کې د جګړې په وخت د وسلوالو اولنی هدف سکولونه ګرځېدلی دي.
په داسې سیمو کې چې هلته کې کانفلیکټ زونز دي او د هغې کې د دهشتګردو یا د فوجیانو په منځ کې سنختې دي یا شوي دي، په دې کې همیشه ټارګټ چې دي نو هغه مین د هغو دي، هغه سکولونه دي او په بعضو سیمو کې ایون بیسک هیلت یونټ چې دي، هسپتالونه دي. کسوات کې اولنی ګزار چې دی نو هغه په سکولونو باندې شوی دی، او د دغه طالبانو یا د دغه خلکو دا وینا وه چې چونکې دا فوجیان بیا راځي په دې سکولونو کې پناه اخلي، دې مونږ ته دلته مورچې جوړوي، نو ورګه چې دا ول اول ختم کړو. او اوس هم هغو د تعلیم خلافو په سوولو باندې د 2010 سیلاب او دهشتګردۍ کې تقریبا 400 نه پاسه سکولونه ټارګټ شوي، نو اوس تر دې دمه پورې هغه خو تقریبا کمپلیټ شوي دي 95%. خو لکه دې سره د تعلیم هغه سرګرمیانې او هغه ډېر زیات متاثره شوي.
د جګړې له امله په قبایلي سیمه کې تعلیم او د صحت سهولتونو ته د رسیدلي نقصان په اړه په قبایلي سیمو کې د یوې پرمختیايي ادارې مشر نظام داوړ وایي
قبایلی علاقہ کی تراگر هغه په پیلا واسي یو میټر ګیټ کړل چې هغه یو ګرل سکولونه وی او یو میټر نتی سنټر وو، او جواز به دا پېښ کاونو چې دا ګرل سکولونه دا زموږ د کنتر خلاف دی او دې ته جنا کې راځي، او دا میټر نتی سنټر چې کمال ته زنانا د پر جوړ شوی دی ته دلته د قبایلی زنانا راځي او دا دل چې به حیدا جنا کې لويږي. قبایلی علاقہ کې 1300 نزیات سکولونه دی وران کړل. ټول قبایلی علاقہ کې مخکې 2009-2010 دا ریپورت دی چې 15 او یا 2 میٹرنیٹی سینٹر یا اسپتالونه دوی ته وران کړی وي. پہلا مونږه ترګرو طرفه نه زمونږ د تعلیم او زمونږ صحت ډیر زیات متاثر شو. بیا چې کوم فوج راغلو تیم زیات تر په سکولونو او اسپتالونو کې خپل کړه واچولو، نو د وړې اړخه کته وګورئ زمونږ د صحت او د تعلیم ډیر زیات نقصان شوی دی.
احمد شاه زیاتوي چې له بده مرغه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د جنگ په وخت هیڅ قسمه ضابطه اخلاق په پام کې نه دي ساتل شوی.
دا کومه جګړه چې د دهشتګردۍ په دې ټول وطن کې زموږ روانه ده، په دې کې د ضابطه اخلاق اړو سره نوم نشته. ایون دی وایي چې د اسلام او د کفر جګړه د خلکو جوړه کړې ده، نو اسلام خو دا وایي چې را تاسو به په دې جګړو کې زنانو ته، مشرانو ته، ماشومانو ته بسنه وایي، او ایون چې د کوم ولاړ فصلونه چې دي او شنې ونې چې دي هغه ته هم نقصان نه رسوي.
دا چې سکولونه او هسپتالونو ته د نقصان د مخنیوي په ترڅ کې په کمی او یا نړیواله کچه څه قوانین موجود دي که څنګه، په پېښور کې د های کورټ بار اسوسیشن یو وکیل او عوامی ورکرز پارٹی صوبائی صدر شہاب الدین خٹک وائی
دنیا کے جنگ ہم قوانین اور دا جنوا سے کنونشن سسٹم اور سسٹم انٹرنیشنل لا دا اگے لانے کا دی دوی کی بیاد باز شنو ممانیت دا کمیا دا اگے چھ پیو اعلان شوی جنگ کی کہ دا فریق کو جو معلوم فریق کی پرمن زوی سارے کی شوی دی نہ بادی کی کہ نجی دا مسو سلے کی وے سسٹم فریقم دا ودی نو اگے بد دا سسٹم تا دا جنگ پرم مرتکب ناسی اسپتال کی دا اگے مسو سلے کی دے ایمبولنس کی دا اگے مسو سباک کی دے سکول کالج باندھے بمباری مسو کی دے نو دغه خپل داري اصول چې دی هغه بالکل معلوم دي، او زمون تقسیمت کې خو یو خدا جنگ ان ډیفاینډ غوند دی.
کارپوهان وایي چې د جګړې په وخت ټاکل شوی اصول واضح دي، خو د دې ترڅنګ د ملګری ملتونه او نړیوالې ادارې خپل کردار لوبوي چې د سولې د کوشش ترڅنګ دې سارنه وکړي چې آیا د جنگي قوانینو خلاف ورزي خو نه کیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاسو مشال رادیو ته غوږی د مشال مرکه کې بعد ولسی پاسون چې کوم یو ټولنه ده د هغې د مشر سید عالم محسود مرکه اوري د دې خپرونې په وروستۍ نیمایي کې. ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم، ورځو سوات ته. د سوات په سیدو شریف حدودي حال کې تېره ورځ د پښتو ادبي نړیوالې جرګې ټولنې تر سوري لاندې د سوات اتلانو په نوم یو ادبي دستوره وشوه چې پکې د قامي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپو مشر مېلمه و. نوموړي په دغه موقع وویل چې د 13 بدلون نه پس هم صوبې ته اختیارات نه دي ورکړل شوي، ځکه پښتو ژبې ته سرکاري اهمیت نه دی ترلاسه. دې غونډې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی و او دا راپور یې برابر کړی.
سوات سیدو شریف کې د سوات سیمې هغه اتلان چې پښتو ژبې ته د شاعرۍ او نور لیک په شکل کې لویه پنګه پرېښودې ده هغوی ته پیرزونې وړاندې کولو په توګه رابللې شوې غونډې ته پله وینا کې د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل چې موږ په خیبر پښتونخوا کې سرکاري ژبه پښتو غواړو ولې د پاکستان په آئین کې د بدلون وروسته هم صوبې ته اختیار نشته
کاری داسې چې هغه کم اختیارات یا صوبائی خود مختاری چې کما چې تمنګ وایو هغه مونږ ته هغه شانتي حاصله نشو چې کم د پاره مونږه جدوجہد کړو لہذا دې د پاره با مشترکه طور باندې مزید جدوجہد کوو چې مونږ د خپل اختیار په خپل لاس کې واخلو
ادبی غونډه کې یو شمیر شاعرانو ادیبانو ویناګانې وکړې چې پکې د سیدو شریف نه راغلی شمس الاقبال شمس خپله مقاله کې د سوات شاعران او ادیبان دا رنګا یاد کړل
د پښتني ادب ګلشن خصم سور او خیرازه دی ګلونه ډېر دي کوم کوم بیادوم دته به صرف اوس د یو څو ګلونو هارو کویم بیزان په درمان او قدردان د پښتو ژبې همدا سستا شاعر محمد جان د پښتو ژبې پښتو ژبه شو کونډه پر اړه د امشا صاحب ډیرزه شو بیا خپه مخونشخان د پښتو ژبې سرخیل د پښتو ژبې و بابا عبدالغني صدیقي صاحب په مروکو خوب جاران د پښتو ژبې څو ورځې وړاندې تللی د عزیز طالب تبوره ولسی شاعرم تللی غوبجان د پښتو ژبې هشم صاحب د پښتو ژبې خدمت له وزه ورکړه ایرو روزي روان دي اتلان د پښتو ژبې
د سوات او پښتنو اتلانو په یاد کې رابللی شوې د غونډه کې ګډون کوونکي د ملکن شاعر او ادیب اقبال شاګر په دا اړه مشال ریډیو ته وویل
مونږ ته دغه شان ته راټولېدل پکار دي مونږ ته دغه شان ته مکالمه پکار ده مونږ ته دغه شان ته د خپلو ستونزو د خپلو مسلو خبرې کول پکار دي په دې غونډه کې آفتاب خان ناسو سکندر خان ناسو نور هم د سیاسي ګوندونو مشران ناسو زمونږ د زړه خبرې هغوی ته ور ورسېدې او زما به خیال سره که دا خبرې مونږ داسې بار بار کوو ډېرې ډېرې کوو بیا بیا یې کوو نو د دې خلکو زړونو ته به ورکوزي شي او که په اسمبلۍ کې او که په هره طریقه باندې زمونږ د دې مسلو هوارولو لپاره به کوشش وکړي
په دغه موخه د موسیقۍ تابعیا شو وا او راغلی میلمنو ته د سوات روایتي خوراکونه لکه شوملې سوکړک ساګ ورجلې ورکړې شوې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګي ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د جبري مشقت په اړه یو مقاله خبره کړې مقاله کې راغلی پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې جبري مشقت کیږي د ورځپاڼې په خبره که څه هم د دغه مسلې د مخنیوي لپاره یو قانون موجود دی خو په سمه توګه عملي شوی نه دی چې په دې برخه کې د حکومت د ناکامۍ څرګندونه کوي د مقالې مهم ټکی له ملیحه امیرزاده نه
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په مارچ 1992 کال کې د جبري مشقت خلاف یو قانون مخې ته راغلو چې تر مخه هر هغه کس چې په جبر یې د قرض ادا کولو لپاره د چا مزدوري کوله د پور پوره کولو لازم مواره خلاص کړل شو د قانون له مخې د هغو کسانو لپاره سزاګانې وټاکل شوې چې پر چا جبري مشقت کوي له دې سره ضلعي مجسټریټانو ته اختیار ترلاسه شو چې د قانون عملي کولو لپاره ګامونه پورته او د دې پلټنې وکړي چې آیا په سیمه کې څوک جبري مشقت خو نه کوي که چېرې داسې کسان نو د هغوی د خلاصولو لپاره ګامونه پورته کړي د قانون له مخې په اړه ضلع کې د څار د کمیټې جوړېدل هم وټاکل شو ورځپاڼې لیکي په تېرو شلو کلونو کې حکومت د جبري مشقت د خاتمې په لړ کې په خپلو ذمهوارو او د کارګرو نړیوال سازمان له کنوینشن سره په کړو ژمنو ځان تیر کړی دی د ورځپاڼې په خبره پاکستان په دې لړ کې یا خو یوازې رسمي وعدې کوي او یا پرې ځان غلې پاتې کړي په 1996 کال کې د جبري مشقت خلاف د نړیوالې ادارې په رپورټ کې د پاکستان په حق لوویل شو چې مهمه مسله د حکومت د ژمنتیا کمی ده تیر کال د نړیوالې غلامۍ شمیرو د رپورټ له اندازې سره سم په پاکستان کې د 30 کروڑ آبادۍ د 1% نه زیات خلک غلامان دي هم په دغه رپورټ کې په پاکستان کې د جبري مشقت مسله هم په ګوته شوه چې له وینا سره سم یې سندھ او پنجاب کې تر ټولو زیات کیسونه موجود دي د گرین رورل ډیولپمنټ ارګنایزیشن په نوم یوه اداره چې جبري مشقت کوونکو کسانو د رخلاصولو لپاره هلې ځلې کوي یو چارواکي ډاکټر غلام حیدر وایي چې په پاکستان کې د 1.5 لک زیات کسان جبري مشقت کوي ورځپاڼه لیکي حکومت د دې رسمي شمېر نه لري او نه هم د دغه مسلې د مخنیوي لپاره کوم پلان موجود دی ورځپاڼه لیکي چې بل خواته یو څه کوششونه شوي دي په دې وروستو کې په پنجاب کې حکومت د بټیارانو ماشومان په سکولونو کې د داخلولو یو کمپین شروع کړي بلخوا د ماشومانو د تحفظ په مقصد د روان کال مای کې په یوه غونډه کې د پارلمان غړو حکومتي چارواکو د مدني ټولنې غړو او پولیسو د جبري مشقت مخنیوي په قانون کې د بدلون تجویزونه وړاندې کړل رسپانه لیکي که حکومت پر اختیار د جبري مشکت مخنیوي کول واړي نو پکار ده چې موجود قانون عملي کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې درې نیمې، کابل کې درې، او د پراګ په سټوډیو کې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. د فرخان د اسد نه د خبرونو لنډیز.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د هوایي بریدونو پلټنې پیل کړې دي. په دغه حمله کې 19 کسان وژل شوي. د بی پولو ډاکټرانو د ټولنې په دغه روغتون د 3 اکتوبر په هوایي حملو کې تر څلوېښتو پورې کسان ژوبل هم دي. د کندهار امنیه قمندان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي دوی تیار دي چې کندوز ته لاړ شي او د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرازق په کندوز کې د وسلوالو وروستی پرمختګ د ولایتي دا ولایتي دارو کمزوري بللې. پولیس چارواکي وایي نن د وکاخلو د امن کمیټې پخوانی مشر سعد علي خان په یوې بمی چاودنه کې وژل شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې سعد علي خان د وکاخلو نه بنو ته روان وو چې ګاډۍ د سړک ګاډۍ چاودنې ښکار شو. د اورزګان ولایت په مرکز ټینګکوټ کې د نامعلومو استوالو په حمله کې یو کامی مشر وژل شوی دی. په پېښور کې چارواکي وایي د ښار په فقیر آباد سیمه کې د اتلسو میاشتې یوې ماشومې ته د پولیو وایرس لګېدلې. چارواکي وایي د دغې نوي کیس سره په خبر پښتونخوا کې سږ کال د پولیو د کیسونو شمېره 1500 ته رسېدلې ده. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهدارۍ په معامله د وړو صوبو خبره واوري. په قرغیزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي چې د کارپوهانو په خبره د نتیجو په اړه له مخکې نه څه نشي ویل کېدی. په دغه انتخاباتو د درغلیو تورونه هم لګېدلي. په دغه هیواد کې چې 6 میلیونه آبادي لري د رای ورکولو مرکزونه د پېښور په وخت 9 بجې پرانیستل شوي دي. هغه لومړنۍ الوتکه چې د سږ کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له وجې د مړو شوو ایرانیانو مړي انتقالول پرون تهران ته رسېدلې. د عراق د بغداد په شیامیشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه 40 کسان وروسته له هغې ووژل شو چې ځانمرګو برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه کوله.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز د تاسو زموږ همکارې فرخندا اسد وړاندې کولو. اوس وخت راغلی د ونې د خبرونې د مشال د مرکې. نن په مشال مرکه کې ډاکټر سید عالم محسود میلمه دی، څوک چې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر دی او د چاینا پاک اکنامیک کوریډور یا راهدارۍ خلاف یې تحریک پیل کړی دی چې د پښتونخوا او بلوچستان پخوانۍ لارې او ښارونه دي په دې راهدارۍ کې شامل کړی شي. د دې پروګرام کوربه په پېښور کې زموږ خبریال خالد خان دی. نو راځئ چې واورو د مشال مرکه.
ګران اوریدونکو، په مشال مرکه کې د خپل کوربه خالد خان نیک پیردونه او سلامونه قبول کړي. نن را سره د پښتونخوا اولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود میلمه دی. دې سره به د پاک چینا اکنامیک کوریډور په هکله خبرې کوو. خو د دې په هکله به زه دا ووایم چې دی د طالب علم د وخت نه په سیاست کې برخه اخلي. د پښتون سټوډنټ فیډریشن فعال لیډر پاتې شوی دی. بیا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د خیبر پښتونخوا سینیئر وایس پرزیدنت هم او د دې سره سره ډاکټرۍ کړې ده. د ماشومانو سپیشلیسټ سرجن دی. د دې خاورې د دې خلکو د خیر ښېګړې لپاره هر وخت اواز اوچت کړی دی. ډاکټر صاحب، یو جهان مننه که دا مراتب وي چې د پاک چینا اکنامیک کوریډور دا دې څه پاسل کې
ستاسو ډېره ډېره مننه جی. دا چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور دی. دا پاک لفظ اول نه دی ځکه چې دا بنیادی پیسہ د چین دا او رسی گوادر ته نو سره زر په گوادر کې دي. دا کوریډور په دې جهان کې جدید ترین کوریډور دی. د دې بنیادی شپږ اجزاو او دوه شرطونه. بیا هغه چې کم اجزاو هغه دوی پټ ساتلی وو اوس معلومه شوه چې دا دیارلس یعنی شپږ اجزا دا وو چې دا به د کاشغر نه مغربي چین نه د خنجرا بوشهرا کراکورم په لار په پاکستان باندې تیریږي او گوادر ته به رسي چې په دې کې به یو موټر وی وي، دویمه به ریلوی وي، دریم به د تیلو ګیس پایپ لاین وي، څلورم به فایبر فایبر اپټک کیبل به د دې لپاره وي چې دا هر سبب ویډیو هر وخت کتل کیږي. د دې په نتیجه کې به کارخانی او د دې په نتیجه کې به صنعتي زون نه وي. د دې بیا دوه شرطونه دي. کاریډور به په هغه روټ باندې ځي، په لار تللی شي چې په کم کې د بجلی لوډ شیډنګ نه وي، یعنې د بجلی منصوبې به هلته پیل کیږي. دویم دا چې دا به موټر وي، دا عام سړک عام هائی وے دا دې لپاره نه وي. نو دا چې کله مکمل شي نو بیا به صنعتي زون نه وي. صنعتي زونونه او تجارتي مرکزونه دا بیا ډېر زیات دي. بیا په دې کې چې کم د پیسو شمار دی، دا د اوریدونکو لپاره صرف دا عرض دی چې 15,000 عربه به په دې باندې خرچه کیږي، یعنی پاکستان د بجټ څلور ګونه. نو دا د کریډور مختصر خبره ده.
تاسو خبره وکړه چې دا د مخکې د چین د حکومت یا د چین د هیواد منصوبه وه، دا کله دغه شوی وه؟ دا د دې په هکله دا کله سوچ شوی و چې یاره داسې یو دغه
د دې په حواله سره جی سوچ ډېر پخوا شوی و. چین کړی و، دې کې د پاکستان سره کار نه و. چین یو خو هغه ملاکا سټیټ ورته ویل دی، هغې په ذریعه باندې دته ټول ملک ته سامان راځي، یعنی امپورټ ایکسپورټ چې ورته ویل، او هغه د دوی ته ډېر لرې پرېوځي. دوی د قطر د هرمز نه چې کم تیل وړي، دا 14,900 کیلومتره پرېوځي. نو یو خو دا ده چې دوی ته لنډ سمندر پکار و. دویم دا وه چې په چین کې مشرقي چین مخکې لاړو، مغربي چین وروسته پاتې شو. نو پر مغربي چین کې بېقراری زیاته شوې، بغاوتونه زیات شو. نو دوی د خپل بغاوتونو د علاج دا وکتو چې مونږ دا خلک خوشحاله کړو، د دوی قسمت بدل کړو، د دوی مالي حالت ښه کړو، نو دای به د چین نه خوشحاله شي. دا د دوی د سوچ و. دا دوی د مشرف په دور کې سرکاري طور باندې پیش کړو، بیا د زرداری په طور باندې په دور کې دا روټم مغربي روټ چې کوم زموږ روټ و دا باندې اتفاق وشو. بیا الیکشن شو، نواز شریف دور ته راغله، نواز شریف بیا دا ټوله مسله جوړه کړه.
خو دغه چې د زوړ لارې دارې خبرې کیږي، د زوړ روټ خبره کیږي، نو دا په کومه لارو دا ویل کیږي چې دغه د پښتونخوا سیمې د بلوچستان ځینې سیمې دا اوس مخکې پکې وي؟
دا اوس چې کوم روټ باندې مونږ خبره کوو یا تاسو په ریډیو باندې خبره کوي، دا څلورم و. اولنی چې کومو دا د ګرم چشمه او د دیرو د فاټک نه بتیره دو د ګومنځام پورې، د ګومنځام نه بعد د دریا ژوب سره سره بتلو، بغیر د غره به نه سیرلو، نو ژوب ته نو بیا به کوټه ته تلل. دویم بیا شو چې دا به کوهستان شانګلا زمونږ منګوره، بیا ملاکنډ، پېښور، بیا به نیخ تلو، ډېخان، ژوب، کله سیفوله، کوټه او گوادر، دام بیا په اسټابلیشمنټ نوم مدلو. بیا دریم و هریپور، سوابه، او بیا پېښور او کوهاټ او ډریس میل خان، یعنی بیا ژوب، کله سیفوله، کوټه او گوادر، بیا دامونه منل شو. دا اوس چې کوم مونږ ذکر کوو، دا د هریپور هویلیا نه برهان، د برهان نه فتح جنگ، فتح جنگ نه داود خیل میاوالی، داود خیل میاوال میامه نیغ لکی مروت ته تلو، لکی مروت نه به ډریس میل خان، ژوب، درازنده، ژوب، کلا سیفوله، کوټه، بسیما، پنجبور او کوټه ته تلو. دا هغه روټ ته چې کوم زموږ روټ و، نواز شریف به دا هغه بدل کړو.
لکه دا کوم چې بدل شو، نو ممتاز خلک وایي چې یاره دا لاهور او ملتان هم پکې دغه شو. لویه وجه څه وه؟ زمونږ کمزوري وه یا د هغې ضرورتیا وه د پنجاب د خلکو کې؟
پنجاب خو جی چونکې اسټبلشمنټ لري، فوج لري، او غټه صوبه ده، د عین مطابق طاقت لري، نو هغه خو زورور همیشه و، مونږ خو همیشه کمزوري پاتې شوي. په دې کې جی دا بیا د 28 مئی پورې خو دوړه اسمبلی د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا قراردادونه پیش کړ، سیاسي ډلې هلهځلې وشوې، کانفرنسونه وشو، احتجاجونه وشو، برسارتالونه وشو، مظاهرې وشوې. نو بیا په ظاهره دوی په 28 مئی باندې نواز شریف چې کوم آل پارټیز کانفرنس وکړو، په هغه کې دوی اعلان وکړو چې بس مغربي روټ شو او دا به د ټول ناول جوړېږي. خو چې بجټ راغی، نقشې راغلي، د کاریډور بجټ راغی، نو پاکې پته ولګېدله چې دا مکمله دوکه وه، دروغ. زمونږ دپاره هیڅ نشته، هر څه یې د لاهوري روټ ته پره کړي. دې کې فایده هیڅ نشته، په پاکستان ته هم فایده نشته. یعنی زمونږ روټ چې کومو دا لنډو، د هر موسم دپاره ټیکو، په دې کې لوخړې نه وي، یعنی لړه یا لوخړې چې ورته وي، په دې کې دا سیلاب یا خوړ په دې لاره کې نه و. په دې کې پلونه د ټول نه کم جوړېدل، دا مرکزی اشیات د ټول نزیات نس دی، په دا د مدنیاتو نه ډکه خزانه چې کم خورونه دي زمونږ غینې تیریږي. نو دا ټول فائدې زمونږ پر روټ کې، په دې لاهوري روټ کې فائدہ یو نه ده. هلته چې لاړو نو یو د انډیا سره د تجارت کولی شي، بل خلته ملکم نشته دی زمون پرور خو چرار شنه ټول بستی شی افغانستان درته کوله په پراته دی
خو بیا کوبر هغه یو موجوده روډ شته یا سړک شته لکه لوی سړک اخوا شته دې لپاره به لکه کوم تاسو خبرو کوی که فرض کا په دیر دغه ګرم چشمه دغه لارې به ایستل وي یا لکه مروز هم تاسو خبرو کار نو دغه روډونه شته داسې لکه زمون په صوبه چې تیریږي یا په بلوچستان تیریږي
د دوی د روډونو دپاره ډېرې پیسې دي بنیادي زیاته پیسې خو د بجلی دپاره دي درې اویا فیصده د بجلی دپاره دي د نور د سړکونو او ریلوې دپاره دي نو دغه پیسې زمونږ په روډ باندې په کمې لګېدلې د دوی په روډ باندې په زیاتې لګي په سړک جوړولو کې د ټول نه زیات قیمت په پلونو باندې راځي یعنی یو اوږدوالی باندې راځي نو اوږدوالی خو به سړی صرف د یو سفر په لحاظ سره نه ناپ کوي دا کریډور به پنځوس کاله یو روډ چې جوړ شي به سلیږي چلیږي نو تاسو اندازه وکړئ چې پنځوس کاله یو ګاډی شپږ سوه کیلومتره زیات سفر کوي نو هغه باندې څونه خرچه راځي یعنی خرچه کې خو به پلونه او د خرچې او د ټرالۍ د ټولې خرچې چې حساب کې نو زمونږ ګوره په ټول نه کم خرچ ورته پرېوځي خو نواز شریف طبیعت پې نه راځي
لیکن کمزوري د چا ده مطلب زمونږ خپل صوبایي حکومت هم شته د بلوچستان حکومت هم شته هلته سیاسي ګوندونه شته دلته هم سیاسي ګوندونه شته نو دا موږ څنګه وګڼو چې یو د پنجاب یا شریف برادران یا د پنجاب حکومت د هر څه خپل اړخ سره د خپل حق کې کړو دلته ونه شو کمزوري د چا ده
په دې کې جی د زورور زورورتیا ده او د کمزوري ناهیلي ده او دا زمونږ سره په اوش پته کال کې بار بار شوي دي مثلا د اوبو مایدات بواله د بجلی کیسه بواله یعنی بجلی مونږ زیاته پیدا کول او شینګ ټول نه زیات مونږ باندې کې زمونږ څخه کم قرضه وفاق ته ده نو هغه مونږ ته نه راکوي او چې مونږ بجلی بل نه ورکوو نو بس په مخه بیل بجلی رانه کټ کړي یعنی د بجلی مونږ نشو کټ کولو دی زمونږ کټ کولی شي نو هغه زمونږ یو کمی طور باندې ناپوهي سستي یا اصل یو محکومي چې ته قبوله کړي چې بس زه یې سم نه یم نو چې دا ډېر بدقسمتي خبره ده خو اوس مونږ دورې د بلوچستان هم وکړې د سیاسي ډلو ټولو سره ملاو شو انشاءالله په دې کې به یو تحریک ورسره پاځي او امید ده چې په دې کې به سیاسي ډلې وکړي دي خبره ده
سیاسي ګوندونو څه دغه د رد عمل دومره تیز نه ښکاري لکه دا یو ډېر لوی خبره ده څنګه چې تاسو وکړه خبره
د سیاسي ګوندونو هغه نمونه بالکل هم نه دی تاسو ډېر ټیک نوټ کړی ده وجه څه ده اصلی وجه خو دوی ته معلومه ای خو یو وجه دام ده چې په خوام دوی داسې کړي دي چې یو ګټه په ظاهره دوی ویل چې موږ ګټه وکړه بیا وروسته په تورې بیا پېښې دي شي بیا وروسته په پنځه کاله پس وایي چې موږ سره دوکه وشوه یا موږ سره زیاتې وشو دې ځلې موږ د ولسي تحریک په شکل کې دا فیصله کړې ده چې دې ته څوک نه پرېږدو ټیک ته موږ به وسه خلک کړو خو لیکل خو به وکړو پمفلټ خو به تقسیم کړو کتابچه خو به تقسیم کړو خلکو ته خو به ورسو نو دغه هم شروع کړي دي نو دوی امید داده چې که ولسي پرشر سیوا شي نو دوی به ومني یا میدان ته به راودانګي په منلو باندې ټول بشر منلي دي په منلو باندې ایم پي مني اختر منګلم مني پښتونخوا ملي ام پارټي اوس منل کاکړم مني جمعیت الاسلام فضل الرحمن مني جمعیت الاسلام زلاتی مني ایم پي ولی مني قومي وطن پارټي مني یعنی هر یو پارټي پیپلس پارټي مني تحریک انصاف مني د ټول سره دا خبره شوې ده ټول مني چې او زمونږ نه هرڅه وړي دي زمونږ سره هیڅ دي پاتې اوس ګور دا چې دی بسګامو چتی اوس زمونږ سره لارې شته آئینی چې په کوم کوم لارې باندې موږ دا بیا واپس کولی
تیر ورځو کې تاسو د تحریک انصاف مشر عمران خان سره ملو شو دغه سي د صوبایي حکومت ګډ پور چارواکو سره ملو شو د تحریک انصاف او د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت دغه سره ریسپانس
او جی د عمران خان سره چې ملو شو هغه کور ولم وو ډیر خسته مون خپل کور کې بنګل کې یعنی ډیر په احترام راکو دوی ته موږ د ټوله خبره ورک وکړه د کتاب چمورته والک لانو نواز عمران خان دا وعده وکړه چې د اختر نه پس به زه پریس کانفرنس کوم په دې باندې دا پاکستان د خرابولو منصوبه دا د نواز شریف چې کوم منشا ګروپ او د نور چې کوم سرمایه کار دي دا هغوی لپاره ده نو د دې مخالفت به کوم تاسو به راغواړم دویم چې کله موږ بیا د سپیکر سره ملاو شو نو سپیکر دا وویل چې ته دا مهرباني وکړه چې موږ ته د پارلماني کمیټې چې کوم پارلماني لیډران دي هغوی ته بریف راکړه نو پنځم تاریخ یو کې دی چې موږ به ورځو د پارلماني لیډران په صوبې سمبلی سره به بریفینګ کوو په دې باندې دوی به په دې باندې سره یو بل پوهیږو چې دا کاریډور څنګه په کم کم بنیاد باندې کم کم دلیل د زموږ سره ثبوت دی زموږ سره چې دا کاریډور نه نوړي
خو بیا وزیر اعظم نواز شریف یا وفاقي حکومت په دې باندې یو بریفینګ کړو تاسو ما خبره څه کړ کا چې هغه وایي چې دا ټول تحفظات په لری کې وو د دې پاکله چې کم غلط معلومات هغه به د خلکو ذهنونه صفا کوو. نو د هغې نه پس تاسو بیا څه وایه چې یاره هغوی څومره مطلب په خپله خبره کې صحیح دي؟
هغوی د اته ویشتم مینه دا خبره پس دا خبره هم ده کړې، هغې نه مخکې به دا کوله. د هغې نه پس چې کله موقع راغلې ده، مثلا په اسلام آباد کې شهید بوټو فاؤنډیشن یو سیمینار کړی و، احسن اقبال هم مونږ هم هغې ته احسن اقبال نه راغی. پلاننګ کمیشن اسلام آباد کې سیمینار یې خو مونږ یې غوښتي وو، هغه ونه شو. بیا پېښور کې زمونږ ډپارټمنټ چې کوم سټریټیجک ډپارټمنټ دی، هغوی دا کول، هغې ته احسن اقبال رانغی. نو اوس نه راځي، ځکه چې اوس خو دوی هر څه یوړل، بجټ خو یې موټر وے ته بجلو ته ورکړی دی. اوس یعنی په حاکی ادارو کې زمونږ سره هیڅ داسې لاره نشته چې مونږ هلته خپل حق وګټی شو. نو زمونږ صوبایي اسمبلو صوبایي حکومتونو سره اوس هم دوه درې لارې شته دي چې مونږ خپل حق وګټو.
خو بیا وزیر اعظم نواز شریف او بیا د پاکستان فوج مشر جنرل راحیل شریف دا وایي چې د کې بیرونی سازشونو په وجه دا لار یا دا اکنامیک کوریډور د دې مخالفت کیږي. کوم هغه سازشونه دي؟ د هغې اشاره چاته ده؟
هغوی خو چې کوم ذکر کړی و، نو د نواز شریف یا حسن اقبال خو د را ذکر کړی و، د هندوستان چې کوم ایجنټ خفیه اداره ده، چې هغوی دا نه پرېږدي. د هغوی خو ساده جواب دا دی چې آیا د هندوستان ته چې ورنږدې ځي، د هغوی د توپو په نشان کې وي، هغه کوریډور به د را په فایده کې پرېوځي که د کم چې د هندوستان نه لرې وي هغه پرېوځي؟ یعنی فوجي طور باندې زمونږ لاره ټول نه محفوظ ده. نو په لحاظ سره خو دوی راته د را همدرد ښکاري. ایجنټ لفظ خو ډېر سپېره لفظ دی، دا خو نه دي استعمالول پکار. دا نمونه چې کوم جنرال راحیل خبره کړې وه، نو هغه بلوچستان ته چې ورغلی و، نو په واقعا خبره کړې وه، نو هغه مطلب بلوچ و چې تاسو که کوریډور منع کوئ مونږ به په هر شکل کې جوړو. دا هم د جبر انداز خالد خان نه دی په دنیا کې نه چلېدلی. مونږ په بنګال کې هم دا ورته ویلي وو چې دا مونږ ته خلک نه دي پکار، دا خبره هم پکار ده، نه هم خلک خپله شو، نه هم خبره خپله شوه. نو په زور نه کېږي، دا به په دلیل کېږي، دا به په د خلکو د زړونو په ګټنو باندې کېږي. په زور یې دوی هم نشي روانه کولی.
خو بیا ډاکټر صاحب کو ګورو، د دغه انویسټمنټ لپاره، سرمایه‌کاري لپاره د امن ضرورت وي، او داسې دغه چې هلته سکلفل خلک وي، هنرمند خلک وي. خو دا بدبختۍ نه د پښتنو په خاوره باندې امن نشته، دغه جنګونه دي. نو خامخا چین چې د خپل مفاد لپاره دغه کوي، نو هغوی به هم پکې اخوا فایده دي خوا به نه وي. څه وایې تاسو؟
ډېر ښایسته سوال لري. د چین د ټول نه زیاته فایده زموږ په روډ کې ده، ځکه دا نقشه چین ښودلې ده، داسې امریکې یا هندوستان نه ده ښودلې. د چین فایده په دې کې دا وه چې د ده چې کوم خلک راغلي وو، نو هغه هم دلته وایي، هغه وایي چې قبایلي سیمو کې دي، پاکستان وایي چې قبایلي سیمو کې دي. بیا دویم د چین فایده دا وه چې هغه وایي چې زه د خپل وطن دهشتګردۍ ختمومه، نو چې د پاکستان هم ختم کړم. د کوریډور په حواله سره د دنیا ټول چې کوریډورونه څومره جوړ شوي دي، دا خو په سلګاو دي. د هغوی ټولو تجربه دا ده، موږ په اولنی تحقیق کې هم دا ذکر کړو، اولنی شکل هم د هغې و چې کوم ځای کې بدامنی ختمول غواړي، هغوی ته کوریډور ورکړه. یعنی کوریډور د دې علاج دی، کوریډور د بدامنۍ د وجې نه چې ته وتښتوې، نو د دې مطلب دا شو چې اړو دهشتګردي به ختمېږي نه، دا به همدلته وي. نو که دهشتګردي څوک ختمول غواړي، نو دا به کوریډور راکوي. که کوریډور راکي، نو دهشتګردي به امن به راځي. د امن د پاره شرط دا دی چې دوی ته روزګار ملو شي، د دوی مالي حالت ټیک شي، د دوی تعلیم ټیک شي، نو هغه د کوریډور په ذریعه کې.
بیا ډاکټر صاحب کو ګورو، لکه زموږ په مثال به والو د تورخم لار به والو، په تورخم لار کې تېرو ورځو کې یا تېرو وختونو کې ډېر داسې شوي دي چې افغانستان ته کوم ګاډي ځي یا دلته د ناټو کوم لارې بدلې، هغې ته به نقصان رسېدو. لکه ټیک سه لار خو چې تېره شي، نو ترقي راشي، امن راشي، خو داسې حالات کې بیا مونږ ذمهوار نه یو، زمونږ خلک چې داسې
دا خو هم د چسپه خبره ده. دا هم چې کله خرابېدله نو خرابېدله، او چې کله د فوج په نګرانۍ کې راله بیا نه خرابېدله، بیا مظاهرې هم نه کېدلې. بیا مخکې خو به دا زمونږ د حیدآباد والا پارک کې چې کومه درنې کېدلې، هغه اوس نه کېږي، ځکه چې کله فوج خپله ذمهواري واخیستله نو خلک خو د دې کوریډور دپاره خو سپیشل سیکورټی ډیویژن ورته وایي، ایس ایس ډی. نهه بټالین فوج به برتی کېږي، شپږ بټالین به رینجرز برتی کېږي چې د کوریډور تحفظ وکړي. نو هغه که زمونږ د وطن نه وشي، د بلوچ نه وشي، د دې چې کومه تېرېږي، نو هغه به د دې تحفظ کېږي. بیا دا خلک چې کله د ده روزګار نه زیاتېږي، د دې خو به دومره په منډه شي دا خلک چې په دې کې به زمونږ ټول ټرک ډرایوران واپس راځي، زمونږ ټول بېروزګاري به ختمېږي، زمونږ نستي به ختمېږي. نو هغه چې کله راشي، نو زمونږ د ټول خلک به دا به بیا په کراچۍ ته یوازې نه ځي، دا به اړمچی ته ځي، دا به دوشنبه ته ځي، دا به تاشکند ته ځي، د دې ټرک بال ته ځي، د به د دې ځاینه که مڼۍ اوسي یو پیره ولګي هلته او هغې نه سامان راوړي دلته په یو پیره کې چې څومره پیسې ګټي دومره دې په دوبۍ کې په یو میاشت کې نشي ګټلی. دا به زمونږ بېخي معاشي حالت بدل کړي.
تاسو خبر وکړه چې دې کې به انډسټریل یونټس وي، کارخانې به وي، اکنامک هب. نو په خیبر پختونخوا کې یا په بلوچستان کې یا په قبایلي سیمو کې ته به هم وي دا موردلي دي چې دوه به دلته وي صرف نور به پنجاب
دا جی دوی تر اوسه پورې پټه ساتلی وي. یو خو یې دا پټه ساتلی وه چې د سپیشل سیکورټي ډیویژن چې حفاظتي فوج جوړېږي د دې بجټ په کاریډور کې هم نه و، په دې وفاقي بجټ کې هم نه و. دا وروسته پته ولګېدله چې منشا ګروپ او سیګل ګروپ دا به د بجلی خانه ولګي اب پاکستان میں قرض کی هغه پیسې به د دې تنخواګانې به زموږ د بجلی په بل کې زموږ واپس کړي. دا نه مرده کارخانو په ولا سره هم د ذکر نه کول اوس پته ولګېدل چې کم نه کم یو کم دیش کارخانه به او دوی صنعتي تجارتي مرکزونه به تجارتي مرکزونه سره د قانونو رعایت نو معنا دا چې دا به دویش نوي ښارونه جوړېږي. دویش نوي ښارونه چې جوړېږي په هغه کې دوه موږ څنګه منلی شو دا حق ټول زموږ کېږي چې دا موږ لرا کي ځکه چې پنجاب تک کې دا موجود دي. او که زموږ په لاره راغې نو پنجاب ته توان ځکه نشته چې هلته موټروې شته دی، هلته ریلوې شته دی. موږ خو نه موټروې لرو، نه ریلوې لرو، نه صنعت لرو. نو موږ له دا پکار دي چې موږ وکوچي د نورو برابر شو. دا مره ټول پاکستان په یوځای شي. که په یو ملک کې څلور وروڼه اوسېږي په پاکې یو ورور مالدار وي تونګر وي او دا نور غریب وي ای خاندان ته تونګر ویلی شي نه شو ویلی ورته نور رونه چې برابر شي نو بیا وایي دا خاندان اوس ښه شو. نو که پاکستان ښه جوړېدل غواړي نو بلوچ پښتون به ښه کېږي نو دی به ښه کېږي. که موږ خوار یو او دې میټرو سیستم راولي په دې کې میټرو کم چې کم د ترانسپورټ سیستم دی هغه به نو میټرو سیستم به په پینډي کې په ګجراوالا لاهور فیصل آباد ملتان کې به او موږ به هماغه خرګاړي کې ګرځو یا د ډاکسنې پورې بند خنو. نو دا به زموږ نسلونه برداشت څنګه کړي؟ د دې نه به څومره لوی فرق راځي؟ د پاکستان نه به نفرت څومره سوا کېږي؟ په خپلو کې به د قومونو تضاد څومره سوا کېږي؟
خو بیا ډاکټر صاحب زما هماغه پوښتنه ده چې دا ډېر لوی پروژه ده، دا د ډاکټر سید عالم مسعود یا د ولسي تحریک یو دغه ذمواري نه ده، دا د صوبایي حکومتونو ذمواري ده. نو زموږ صوبایي حکومت تاسو خبره مو که هغه وخت چې دلته درنې وې او د پنجاب وزیر اعلی او وزیر اعظم هغې چینه ته لاړل نو د دې سیمې ذمواري جوړېږي چې یاره دا د دې په کوم بنیادونو د خپل حق وګټي.
دا ذمواري اوس خو ټوله د دې جوړېږي ځکه چې په وفاق کې خو موږ سره وبلل اوس دا چې وایو چې موږ پنجاب داسې وکړو او خرم سي بدرد وایو دا په دې باندې صرف نه کیږي. زه فلاني اوالم ټیک شوې اوالم زه څه کوم اوس دا صوبایي حکومتونه ذمواري جوړېږي چې د بلوچستان حکومت دا ورته وایي چې زه د گوادر نه د کوسټل هایوې پورې تر هغې پورې تاله سړک نشم درکولی تر څو پورې چې زما د بلوچستان دا حقوق ته نه راکړي دا روټ ته نه بدل کړي. دا نه مړه د خیبر پختونخوا اوس هم زموږ سره د تاکوټ نه د هویلیا پورې چې کوم سړک دی نو هغه تر هغې پورې وفاقي حکومت هغې له ځمکه نشي اخیستي چې څو پورې صوبایي حکومت اجازت ورنه کړي. او دوی ورته وایي چې موږ تر هغې پورې اجازت نه درکوو تر څو پورې چې تا خپل وعده نه پوره کړې. او اوس خو مغربي روټ څه تنازم نه ده، اوس خو د دې فائدې نقصانات تو شمارلو هم ضرورت نشته دی. اوس خو صحیح د اسلام او د جرګې او د هر څه په حساب سره ده منلې ده. نو چې ده منلې ده د دروغ سره ولې کوي؟ نو ځکه صوبایي حکومتونه او صوبایي پارټۍ نه کوي. نو بیا به ډېر لوی زیاتې کوي نو موږ خو صوبایي حکومتونو پسې اوس لګېدلې چې تاسو به کوي.
نو په کوټه او بلوچستان کې تاسو زموږ خلکو سره ملاو شوي او دغه خبره مو رسولې ده.
موږ چې بلوچستان ته چې تللي وو نو هلته د وزیر اعلی سره د اختر منګل صاحب سره چې څومره سیاسي ډلې دي که هلته جمعیت الاسلام فضل الرحمن د اپوزیشن لیډر زموږ په غونډه کې موجود وو، مولانا واسی صاحب جمعیت الاسلام نظریاتي موجود وو، لونی صاحب، قادر لونی صاحب، این پی شامله وه، این پی ولی شامله وه، یعنې ټولې ډلې هم شامل وې. هلته کیسه صرف دا وه چې د بلوچ د پښتون په منځ کې چې کوم لږ فرق راتلو هغه هم حل شو. هغه دا وه چې بلوچ ډېره ټیک خبره کوله چې موږ گوادر جوړېږي نو دلته به نوې یو کروڑ آبادي راځي. چې یو کروڑ دې راځي زما تعداد خو څلوېښت لکه دی نو زه خو به بالکل اکلیت شم، زه خو به تباه برباد شم، زه خو به ریډ انډین شم. خبره دې ټیک کوله نو دوی به زما ضمانت پرې شي. نو موږ ورته دا وویل چې یوازې ته نه اکلیت کېږي، د ټول بلوچستان آبادي اتیا لکه ده، چې نوی یو کروڑ راشي خو پښتون در سره اکلیت شو. نو تاسو په دې کې د ټول بلوچستان خبره وکړي. نو بیا قرارداد منظور شو او که داسې وشو چې د گوادر چې کوم نوي خلک راځي هغوی به د بلوچستان شناختي کارډ، پاسپورټ یا د مسینل لري، چې د کوم ځای دی هغه په خپل لري. نو دلته به د بلوچستان د پښتونو د بلوچو د هزارا چې کوم هلته کم کم دا نور قومونه آباد دي، د دوی با پدی بنه حق دا نمونه د روټ خبره وشوله نو دا مسله بالکل التهلم شو بیا په شریکم پریس کانفرنس کو هغه ټول ومنله نو هغه ډاکټر مالک سره خبره وشوله خو ډاکټر مالک یا موجوده حکومت کم ناشته هغه جرأت نه کوي اوس نه پوهیږم چې دې په شاس دي یعنی دوی سره اوس صرف یو نیمه میاشت پاتې ده که په دې کې یو لیټر هم دوی ولیکي د صوبایي کابینې نه منظور کړي نو دغه اوس هم کټلی شو
دا د کاشخر نه تر ګوادر پورې چې کومه لار ده کوم روټ دی اکنامیک کوریډور دی دا به د دې طرف نه هم کاشخر ته صرف سامانونه وړي دغه لارې صرف دغه طرف نه بس
بالکل ډېر ښایسته سوال دی په دې کې د دې ځای نه که زموږ په لاره ځي نو زموږ د غرونه د خدای پاک خزانی دی د مدینیاتو زمونږ ک کرومایټ دی ک جپسم دی ک ماربل دی ک ګولډ دی ک جس دی چې سونه خدای پاک ته مدینیات پیدا کړی دی زمونږ په خورونو کې موجود دی دا په کار راځي بیا زمونږ ک میوه ده زمونږ ک تر دې د پوره مونږ هم ولت توجه چې کړی رسمل خان حلوا ده کله چې ارشدي سپل دی ک زمونږ خامتا ده دا به د دنیا خامتا د دنیا حلوا د دنیا سپل شي دا به دومره عام تجارت شروع شي د دې ځنه به دغه شیونه ځي او په دې کارخانو کې کوم شیونه جوړیږي د ماشومانو د لوبو نواله د کمپیوټر پورې کمپیوټر نه واخله د کپړو نه واخله د جټ جازونو پورې به په دې کوریډور کې د کارخانو کې دا سامان نه جوړیږي دا به هلته چین تم ځي دا به وسطی ایشیا تم ځي دا به دنیا تم ځي دا به بخی د پاکستان او د ټول پښتون بلوچ قسمت به بدلی
ډاکټر صاحب تاسو غوډې سټډي په دې کې ډېر معلومات مو حاصل کړی دي زموږ اوریدونکو ته دا ویل شي چې دغه سی یو کوریډور د نړۍ په یو څو هیوادونو کې موجود وي او دا غي ناغي ته فائدې ملایوي
او ډېر زیات دي ډېر ښه تاسو مال اول خو د مشرقي چین په مس کې کوم کوریډور دی دا 1590 کې شروع کړیو 1590 چې ختمېدو یعنی صرف شل کال وشو چې لس کاله پورې کېدل مشرقي چین کی خلق خوشاله مالدارا د ګاډي مالکان او عام ان پڑھ خلق پوښول په ټیکنیکل شیونو باندې نو بیا منیجریل شول منیجریل کاروباریان شو په مغربي چین باندې پاتې شو نو په مشرقي چین په خپل د مثال دی بیا کینیډا او د امریکا ترمنځ چې کم کوریډور دی هغه هم په 2000 شپږ کې جوړ شو نو هغه د یو کال شپږ سوه شپږویشت اربع ډالر یعنی اندازه وکړه چې پاکستان کې دا سوچم نشي کېدی دته په سل زره ورکنه په روپو کې اړو شمار نه کیږي دومره صرف د کال د کینیډا او د امریکا حالانکه او یو بنیادی خو یو شمالي مرګ دا یو یعنی امریکا خو یو ریاست ته خو کینیډا او امریکا په مسکه دومره ده بیا دا سلک روټ چې کم دی زور سلک روټ اصلي سلک روټ چې کم ساوث افریقا او چاینا په مسکه دي دغه دی یعنی ډیر مثالونه دي خو دا ولې کیږي چې کم ځای کې کوریډور راغله دي الته امن راغله دي الته ترقی راغله ده د ملکونو ترمنځ ورورولي راغله ده الته تجارت مخکې تللی دي
خوشحالي راغله ده خو ډاکټر صاحب دا ټول خبره تاسو د چاینا پاک اکنامیک کوریډور په اړه وکي نو د دې لپاره تاسو یو ټیم جوړ کړی دی یو تحقیقاتي ټیم یوازې تاسو په سر خوبونی خامخا دغه سیړنې مو کړې دي یو حسابي شکل کې مو دې پاک لا دی څومره کار مو کړی دی په دې کې ولسی تحریک
په دې کې چې یو خدای چې موږ ټول رضاکار یو په دې کې کچاپ کوی موږ خپل چاپ کوو کګوري خپل موږ خو ولسی تحریک تقریبا 10 وګڼه چې وزر ملګری او په دې کې موږ یو ولیکي مالک له نو بیا دا چې کوم نومونه لیکل شوی دي دوی ته ولګو دا بیا چې اوس کنیکټ نو په اسانه شو نو اړیو ته ایمیل کو هغه په دې کې بیا چې کوم غلطي وي انګریزي غلطي وي فل سټاپ کوم کام او باندې غلطي وي آرټیک دا زموږ نور ملګری دي چې هغه په پښتو او اردو کې ترجمه کوي ډاکټر خلک زیات دي پښتو ترجمه کوي زموږ شاه فیصل ملګری دي اردو ترجمه کوي دا هغه سره بیا د اردو د پښتو ټیمونه دي نو انا مونږ هم ټول په ټیم په تور باندې کار کوو بیا دې چې کوم موږ حواله ورکو ځکه چې تحقیق خو په دې باندې نه کیږي چې فلاني اخبار دا وي تحقیق خو موږ صرف د پلاننګ کمیشن نقشې ته پاکستان ستانو فاکی بجټ په د کاریډور بجټ د دوی د کتابونو نه اخلو په دې کې د امریکای او د برتانیې او د انډیا او د چین مثال کورم کو د ځان نور نه نشي
خو دغه پیغام ټول اولس ته د خبرول زموږه لپاره څه کوي چې د خپل اولس بیدار کړي د سیاسي ګوندونو سره خو تاسو ملایويږي اولس به څنګه بیدار وي خبروي به په دې کې
بالکل جی اولس هم جی اول خدای ته چې اوی ته پمفلټ لیکو پمفلټ هم دا د لیکلې د تقسیم شوی هم د تیر ظلم داسې کړو دویم اولسي غونډه کوو مونږ د روټ په لاره ټول خورونه تفریح یو کلاسې فلاره نه پاتې ده مونږ ډرس ملخان کې درې غونډه کړې دي په درازنده کې یو کړه دا بل به اوس کو ان شاء الله ژوب کې یو کړه دا بل به اوس کو ولسی جلسه به ان شاء الله پدری وړه جوړه په کوټک ته لاړو نو کوټک په پوره نه اورسې مونږ ته کړو نو پاکه خو ځان له دومره ډېر میټینګونه یو سیمینار یو پریس کانفرنس او سیاسي دلو سره میټینګونه ولسی دلو سره میټینګونه نو یعنی د هغوی سره میټینګونه او هغوی ته پمفلټ رسول لیک خط رسول نو دا زموږ کار جوړیږي مونږ نور ډېر بې وسه خلک یو نه منه طاقت نه لرو خو سیاسي ډلې لکه څنګه چې تاسو مخکې حکومتي ډلې حکومتي صرف نه اپوزیشن هم د دوی مرسته چې تر څو پورې نه وي تر هغې پورې به کامیابي نه وي او ان شاء الله وي به د دوی
د مشال ریډیو سره د خبرو کولو یو جهت مننه
ډېره مننه خدای خوشاله درک
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 24 11 40 15 00.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com